کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. تازه دی رادیو یو بل خبرونه ته مزافر بازار هرکلی کوم. او ری چې ارګي ور بیا د سولې خبرو د ژر پیلې دوه لپاره پر طالبانو ټینګار کړی. د هغو قربانیانو د کورنیو ترګندونی به هم واوري چې د ولسمشر پر لومړی مرستیال امر الله صالح په پرونی برید کې وژل سوي او یا یې جسدونه لا ورک دي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې د دوه دینی عالمانو د وژلو طرح نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 ملکان وژلې دي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر دو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلد حمله پلان جوړون کوي نیولای دی. د ریاست نن ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهور نن ونیو. د ملي امنیت ریاست د چارواکو په وینا اکرمه د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوال سختري زیدلې د جګړې عمومي مسؤل دی. ډاکټر نیازی د جون پمیاش کې د کابل په وزیر اکبر خان جمعت کې ووژل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. لدې پیش یو ونی ورسته مولانا مفلد کال د کابل په شیرشای سوری جمعت کې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. داعش تر اوسه د اکرمه د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانۍ قومندان وای طالبان له حمله القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبريالانو سره د خبرو په محل د وی پښتنې په جواب کې وویل چې طالبانو له هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره اړیکې پرې کړې او له هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حمله ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقه پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د کورنیو چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یو ونی کې نږدې 50 تنه ملکی وګړي وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایندوی طارق آریان نن وویل چې طالبانو په یاد موده کې په 22 ولایتونو کې 318 پته حمله کړې دي.
طالبانو په تیر یو ونی کې 9 ولسی وګړي شهیدان او 9 نور یې ټپیان کړې دي. تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخته.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان په برید کې لږ تر لږه 10 ملکیان ووژل شول او د ښاغلي صالح د درې ساتونکو په ګډون 15 ملکیان ژوبل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې په دوام کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې 6 طالبان ووژل شول. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د شپږیزی غوړه لیک سیالیو په دوام کې نن سپینغرز مریانو په 50 منډو بو ساتونکو ته ماتې ورکړه. د په روانو سیالیو کې د سپینغرز مریانو دوهم برای دی. په دې سیالی کې تمیم سرخرودی د سپینغرز مریانو ته شولو بده او د مسابقې غوړه لوبغاړی و پیژندل شو. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګی ته نږدې کالانی سمندری تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وای د سمندری هوایی او ځکنی ځواکونو جزو تامونه په د درې ورځې مانوري کې چې له اوپتلونو او بی پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانوري چې ذوالفقار نهنی وینومیږي قمندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانوري هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتې داده. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبې پورته شوې. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختي چاودنې ویره نه ده وتلې. راپورونه وایي چې د پیښې له ځایه ټینګ لوګي آسمان ته پورته کیږي. تر اوسه د لګېدلې اور له کبله د مرګ ژوبلو یا تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د لبنان پوځ وایي چې ګودامونو د تیلو زیرمتون او د موټرونو ټایرونو ته د اور د غزیدو مخه نیولې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د ډېر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی به په مسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه تلویزیون چې دا به شاید د جګپوړو روسی چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د ده په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناولنی ټیم د هغه خپلوان او نور په دې باور دي چې روسی چارواکي په دې پیښه کې لاس لري. کرملین په ځلونو دا تورونه رد کړي دي.
خبرونه مولا زاده ریډیو اوریدل. د سولې خبرو د جر پیلې دوه لپاره پر طالبانو د ولسمشر د دوهم مرستل سرور دانش ټینګار.
اکنون بر گروه طالبان و گروه های
اوست طالبان و هوتل وارده چه دستول مقابل دی و باید خپل مسئولیت درکری که پخپل اداو کریختی نوی باید دیر جور خبرو تا حضر شی.
په امریکا کې د افغانستان سفارت لخوا د یو دیوال د جوړېدو په برخه کې د اداسوي فساد په اړه د ولسی جرګې د پلټون کې پلاوی څرګندونه.
دغه دیوال چې 2 متره لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي. داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
دا به هم واوري چې امریکا په تیرو 3 میاشتو کې د څه باندې 0 چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي. د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام او کور کلی چې د وخت پر ارزښت خبرې کوي.
نړۍ چې رسیدلې ده د دوی یوازینی علت چې هغه چې د وخت نه ضایع کوي. هر کار په خپل وخت باندې چې ورته وسپارل شو پکې هغه ټګي وبرګي نه کوي. زمونږ مشکل همدغه دی چې وخت ډیر زیات ضایع کوو.
د خبرونه متر 5 بجو ده. د ولسمشر اشرف غنی دوهم مرستیال وایي حکومت د سولې د خبرو د پیل پر وړاندې ټول خنډونه لرې کړي او اوس باید طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي. سرور دانش پر طالبانو ږغ کړی که رښتیا هم سولې ته ژمن وي باید هر څه ژر مذاکراتو ته حاضر سي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال داسې مهال د طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کړې چې دې ډلې ویلې لا هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر نوي بشپړ سوی دوی به خبرې پیل نه کړي. امید ظاهر مل نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې هر سژر بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش وایي د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د افغانانو هیله مندي زیاته شوې او ټول هغه خندونه چې د دې بهیر په مخ کې پراته وو حکومت لري کړي دي. که څه هم ښاغلی دانش د دې خندونو په اړه څه نه وایي چې کومو، خو ښکاره د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالبانو یو شمېر شرطونه منلي دي چې یو یې هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي وه. سرور دانش چې نن یې د پاک هوا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته خبرې کولې وویل اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته پاتې کیږي چې باید صادقانه عمل وکړي.
روان دي امروز بدایي تحقق سول آغاز شو.
هغه بهر چنن سبا د سولې دراتلو لپاره پیل شوې د ټول افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه لدی بهر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خندونه لری شوې دي. اوس د طالبانو هغه ډلو وارد چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسؤلیت درکړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي.
مذاکره حاضر شون.
سرور دانش دا هم ویل چې افغانستان یو باعزت سولې او یو ګډ ژوند ته اړتیا لري. خغلی دانش داسې مال داد څرګندونه کوي چې د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون بمی حمله وشوه چې لامل یې خپله صالح سطحي ټپي شو او یو شمېر ملکیانو ته په دې پیښه کې مرګ ژوبله واوښته. که څه هم وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ته نومان مسعود اندرابي ویلي چې د حملې بڼې او پکې کارول شوي او موادو ته په کتو سره هغه حملو ته ورته ده چې وړاندې حقاني شبکې مسؤلیت منلی و. حکومت داسې مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل غواړي چې کورنیو چارو وزارت وایي دې ډلې یوازې 13 اونۍ 306 اتیا بریدونو کې 9 ملکي وګړي وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان تاریخ قاریان:
د طالبانو د تیر اونۍ په یاد بریدونو کې چې د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شوي، تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوښتی.
طالبان بیا د خبرو د ځنډ دلیل د خپلو یو شمېر بندیانو نه خوشې کول یادوي او زیاتوي نږدې 15 بندیانې لا هم له حکومت سره دي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دا شمېر ازادي راډیو ته سلطنه ښودلی و، خو حکومت وایي هغه بندیانې ټول خوشې کړي چې طالبانو یې د ازادۍ غوښتنه کړې وه. د افغانستان حکومت وایي دوی مذاکراتو ته بشپړ چمتو دي او ان هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلی نږدې 2 کېږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناست دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ولسمشر د دوهم مرستیال سرار دانش څرګندونې خو موارد له اخوا د بین الافغاني خبرو له نږدې کېدو سره د مدني ټولنو او رسنیو استازي له حکومت څخه غواړي چې د سولې د اجنډا په تعینولو کې د خلکو نظرونه په پام کې ونیسي. د مدني ټولنو او رسنیو دغه استازو ټینګار کړی چې که مذاکره کوونکي خواوې خلکو ته ژمن نه وي، تر پوښتنو لاندې به ونیول سي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور څه تر کوي.
د 5 رهاب په کوچنیو لاسونو نقاشي او دا غږی چې وایي زه سوله غواړم او د سولې لپاره نقاشي کوم. ښایي په دې عمر کې د واقعي سولې مفهوم درک نسی کړای، خو د یو سوله غوښتونکي په څیر د ملي ټولنې او د ملي رسنیو په ناسته کې راغلي چې د سولې مذاکراتو میز ته په نقاشي خپل پیغام ورسوي. د دایمي اوربان ټینګښت، بشري حقونه، د 19 لاسته راوړنو ساتنه، عدالت ته لاسرسی، د لږکیو د حقونو ټینګښت، د جګړو د قربانیانو د حقونو ساتنه، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان ازادۍ هغه څه دي چې ټاکل شوي د یو پریکړه لیک له لارې بین الافغاني مذاکراتو میز ته ولیږدول سي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ جوړه شوې وه، ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خلکو نظرونه واوري او د سولې د اجنډا په جوړولو کې په پام کې وساتي.
که د سولې لپاره اراده وي او که ښکېل خواوې د نیابتي جګړې په پای ته رسولو باور لري، له شک پرته سوله به تحقق پیدا کړي. موږ یوازې هغه کار چې کولی شو غږونه پورته کوو او هغه ورسوو، او له دغو هڅو به هیڅکله په شان نه شو.
په دغه ناسته کې د مدني ټولنو، رسنیو، شوراګانو او ځوانانو استازو چې شمېر یې 400 تنو ته رسېده، له 40 ولایتونو کابل ته راغلي. د ناستې او بیلابیلو کمیټو په جوړولو یې د افغانستان د خلکو د اساسي لومړیتوبونو په اړه چې باید د سولې په مذاکراتو کې پرې بحث وسي خبرې وکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ورځو په نږدې کېدو سره د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د لاسه ورکولو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د افغان ښځو شبکې مشر روشن مشال په دغه ناسته کې د ښځو د حقونو پر حفظ ټینګار کوي. د مدني ټولنو او رسنیو یو شمېر استازي چې کابل ته له ولایتونو راغلي وایي سوله نه باید د قربانیو په ورکولو سره لاسته راسي. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په 15 ولایتونو کې د 15,000 ښځو لاسلیکونه راټول کړي او کابل ته راغلي، په یوه بله ناسته کې وویل غواړي د دغو ښځو غږونه تر حکومت پورې ورسوي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د انساني حقونو او ښځو پر ازادیو ټینګار وکړ. د دغو ښځو له ډلې صفیه صدیقي خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي:
سوله یوه جدي اړتیا ده، د هغو ښځو لپاره چې په کلیو کې دي یا په چوکیو ناستې دي. په دې اړه د نظر هیڅ تفاوت نشته. هغو 15,000 ښځو چې په دې اړه لاسلیکونه کړي او خپلې غوښتنې مطرح کړي، باید وګورو چې څنګه کولای شو دغه غږونه ورسوو او یو بدلون رامنځته کړو.
که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کولو یې له دغې ډلې سره د بندیانو تبادله پای ته رسېدلې، خو تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې لا هم د دوی 15 تنه بندیان افغان حکومت نه دي آزاد کړي. هغه مسله چې د سولې د مذاکراتو د ځنډ یوازینی لامل بلل کېږي. اوس به ولیدل سي چې څومره د مدني ټولنو او رسنیو دغو استازو غوښتنې چې مذاکراتي ټیم ته یې استولي په پام کې وساتل سي. و مغتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو ولسمشي مانی او د ملي روغ جوړی عالی شورا زموږ اړیکو ته جواب ونه وایي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو نو کله وی خو په افغانستان کې د سولې خبرې تاودې دي، بل خو د په دې وخت کې د جګړې ټکرونه هم تاودې دي. همدا پرون په کابل ښار کې د ولسمشر پر لومړی مرستیال امر الله صالح یو مرګونی برید وسو چې په دې برید کې تر ډیره ملکانو ته مرګ ژوبله واوښته. اوس د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي چې د دوی د عزیزانو جسدونه لا هم ورک دي. 250 کلن احمد ضیا په دې برید کې وژل سو، خو کورنۍ وایي د هغه یوازې یوه پښه موندلې او نور جسد یې ورک دی. بل خو بیا د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې پیښې د ټپیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. نور حال د ډیوې نادر په راپور کې و.
د 250 کلن احمد ضیا له جنازې یوه ورځ وروسته دلته خپلوان فاتحې او غمرازې ته راټول شوي دي. احمد ضیا هر ورځ په لاسي ګاډۍ د توکو د پلورلو له لارې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستي کوله، خو د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح پر کاروان حمله کې ووژل شو. د احمد ضیا 22 کلن زوی سلیم وایي سهار یې پلار د یوې مړې ډوډۍ لاسته راوړلو په مخه خپلې لاسي ګاډۍ سره ووت، خو 2 ساعته وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پلار مې شهید شو. موږ له خدای پرته بل هیڅ سرپرست نه لرو. کورونه مې واړه واړه دي، خپل هم مزدور کار یم. د ورځې 2 یا 3 سه وګټم. پلار مې ټولې ستونزې ماته پرېښودې او ماشوم ورونه او خویندې مې ماته پاتې دي.
د سلیم تر څنګ یې تره هم د خپل ورور د مړینې په ویر اوښکې تویوي. د احمد ضیا ورور وحید بیا د خپل ورور د مړینې غم تر څنګ له حکومته هم ګیله من دی. دی وایي په دې حمله کې یې د خپل ورور نیمګړی مړی پیدا کړ چې یوازې یې د یوې پښې له مخې پېژندنه وشوه، خو تر اوسه هیڅ چارواکی یا حکومتي کس د خواخوږي لپاره در نه دی ورټکولی.
دلته چارواکي هیڅوک نه دي راغلي، یوازې د امبولانسونو مسؤلین مو ولیدل چې د څېړنو لپاره راغلي ول، نو هیڅوک نه دي راغلي.
اوس مهال د دې پېښې یوه ورځ تېرېږي، خو داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ غړي یې لا درکه دي. یوازې دومره پوهیږي چې د حملې په وخت کې خپلوان په همدې سیمه کې ول. تیره ورځ د کابل ښار تایمنی سیمه کې د ولسمشر لومړی مرستیال د موټرو پر کاروان بمی چاودنه وشوه. امرالله صالح له حملې 2 ساعته وروسته رسنیو ته استول شوي ویډیویي پیغام کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ، خو تر څنګ یې له ټولو هغو هیوادوالو بخښنه وغوښته چې د دې حملې له امله ورته مالي او ځاني زیان رسېدلی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې دې حمله کې 10 کسان وژل شول او 3 نور ټپیان شول. د دې وزارت ویان طارق آریان په وینا ټول وژل شوي ملکیان ول.
توکو
شنبه فورس به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
اوس په کونړ ته ورسو چیرې چې اوسیدونکي په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی بیره لري که چیرې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي نو کېدای سي په کونړ کې راغلی نسبي امنیت او آرامي ګډوډ او خلک د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. تفصیل روح الله انوري راکوي.
لطیف الله د کونړ مرکز سداباد اوسیدونکي دی. د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلی ناست او خاورو کې ګوتې وهي. لطیف الله وایي ورور یې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیری وو چې 2 اونۍ وړاندې د وټپور ولسوالۍ په قمچۍ کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی.
بریدونه بیخي زیات شوي دي روزانه پر د جنگ. زما ورور محلي اردو کې په جنگ په شهادت رسېدلی دی. غربت دی، بیکاري ده او خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسېدل په دغه شپه مو ته پاکټې سویسته بس پاتې شل. هیله مې دا ده چې سوله وکړي او ټول ورونه ورونهستو یو بل ته تن کېدو.
د لطیف الله په څېر زیاتې کورنۍ شته چې په نږدې 3 اونیو کې په کونړ کې په جنګونو کې خپل خپلوان وژل شوي او د غم په ټغر ناستې دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې دی.
بیګا شپه خپل زما یو وراره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی چې نن 3 بجې جنازه ده او داسې هم روز مارا جنازې په 13-14 ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړۍ کې غازی آباد کې دا ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب ووي او لسونه وخت دیو تر شا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلل.
د کونړ ګڼ اوسیدونکي وای په تیرو دوو کالو کې یې په ولایت کې امنیتي حالات ښه شوي وو. دوی کولی شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له تیرو دوو میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکي مسرور
دوه درې میاشتې کېږي جنګ لا زور اغستی دی، که چېرته زموږ دولت لاس په کار نشي نو کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډوډ. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تلو چې هغه بنډارونه به کول، اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالیو ته تګ نه شو کولی، هغه بې امنه شوي دي او دولت څخه غوښتنه کوو چې دغه د بې امنۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر بریدې په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږ اتیا مختلفې حملې کړي دي. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا پنځه دیرش نه زیات دشمن تلف شوی دی او یو څلوېښت نفر نه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو پنځلس نفره موږ شهیدان لرو او دیرش نفره موږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو څلور نفر اهلی شهیدان دي او اته نفر زخمیان دي.
د قومندان په خبره چې په کونړ کې دیرلس د دولت مخالف وسلوالې ډلې فعال دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د دوی پنځه ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته یې زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوې کوي او له بل لورې دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی پروګرام تر څنګ نور راپورونه او اونیس پروګرام هم درته لرو، خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د ولسي جرګې هغه پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ د یو دیوال جوړېدو په چاره کې د فساد سوې ادعا او په اړه څېړنه کوي، په نږدې دوه میلیونه ډالرو د داسې یو دیوال رغېدل د منلو نه دی. جاوید صفای چې د ولسي جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې ترې ګټه سوی په ډیری اسانۍ پیدا کیږي او به دومره پورته نه ده. شغلی صفای په واشنگتن کې د افغانستان پر سفیر تور لګوي چې د څېړنو په برخه کې سمه همکاري نه ده کړې. امید ظهیر مال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شویو ادعاو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي د دیوال په جوړېدو کې خښتې او نور عادي مواد کارول شوي چې هلته ډېر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم دومره لوړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید ساپی چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په دوه میلیون ډالر د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې دوه میتر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینس کې کانکریټ کارېدلی دی، نو مطلب داسې کوي یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا د هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
ښاغلی ساپی په واشنگتن کې پر افغان سفیر رویا رحماني تور پورې کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي، خو د فشار په پایله کې دوی ته په دې اړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دې اړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه، خو مسؤلینو یې ځواب را نه کړ. د ولسی جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې شپږ ویشت تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي د روڼتیا خوندي کولو او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي چې د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالي ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع یې لوی څارنوالۍ ته استولي څو په اړه یې څېړنې وکړي، خو لویه څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضرېږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د اویا میټره دیوال رغولو ته د یو شرکت اته اتیا زره ډالري وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د یو میلیون اته لکه پنځه ویشت زره اته سوه نه دېرش ډالرو بشپړ کړه دی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابره کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري:
هغه څه چې موږ پوهیږو دا ده چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د څېړنې او څارنې لپاره آزادو بنسټونو ته زمینه برابره کړي، او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیې لوی څارنوالۍ ته راغلي دي څېړنه پرې نه کیږي.
خو د افغانستان حکومت تل ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړیتوب دی، او د ټولو هغو بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا یې هم د موندنې لپاره لاس په کار کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیوال موضوع: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو درې میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه سوي دي. د دې وزارت ویاندې پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه بیان له مخې سوی چې د مې میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور سوی و. نور جزئیات فرشته چلزیره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او چیرونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا ول ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیرې لنوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسۍ قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یو برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 310,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څیړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگتن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا وایروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څیړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څیړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څیړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په همداراز پر چین تور پورې کوي چې هڅې کوي چې هغه څېړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوي دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ سړول دی. د آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگتن پر روابطو بحث وشي.
ستاسو له پیغامونو:
آزادیم د وردګو ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلتا د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنې له مرګ څخه معیوب زېږېدلي. په دې تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي، یعنې له مرګ څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزادي معیوبینو سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې څلور بجې دېرش دقیقې سوې. ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له عصمت څاروان څخه اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس په برخه کې د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر دوو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړونکي نیولی دی. د ریاست نن ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهورو ونیو. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په وروستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 تنه ملکی وګړي وژلې دي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې درې پولیس هغه مهال ووژل شول او نه نور ژوبل شول چې پر پوستې موټر بمی برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړه کړي. د شپږیزي غوره لیګ سیالیو په دوام کې د سپین غر زمریانو په 50 منډو بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبې پورته شوې. دا پیشه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سخت چاودنې ویره نه ده وتلې. او د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنی سمندري تمرینونه پیل کړل.
منکم سروان دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسم سپورتي خبرونه لناجی صافي اور.
د سپورت ورځنی هنداره
فینګر لوبډلې بوست لوبډلې ته په ماتي ورکول سره خپل دوهمه لوبه وګټله. د شپږیزي لیگ د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې د سیالۍ پچا بوست ساتونکو لوبډلې وګټله او سپینګر پرانګانو لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپینګر په ټاکلو شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو مقابله لوبډلې ته د یو سلو شپږ بیا منډو هدف وټاکه. سپینګر لوبډلې د نن په لوبه کې دوه بدلونونه راوستي. د شبیر نوري پر ځای تمیم او د رحمت الله شفق پر ځای مجید عالم ته چانس ورکړی و چې دا پریکړه ښه ثابته شوه او یادو دواړو لوبغاړو د دې سیالۍ په ګټلو کې مهم رول درلود. تمیم 9 بیا او مجید عالم 250 نه سوځیدلې منډې وکړې. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې هم د بوست ساتونکو لوبډلې د پایل لوبغاړي ژر وسوځیدل خو تر دې وروسته د کریم جنت نیما سلیزی او د ګلبدین نایب تیزی توپ وهنی د سیالۍ تر وروستي اوره وغځوله. بوست ساتونکو په ټولو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 120 منډې وکړې او دا سیالۍ د 50 منډو په توپیر وبایلله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه تمیم سرخودی ته ورکړل شوه. د شپږیزې لیګ د نن ورځې دوهمه لوبه د کابل بازانو او امو نهنګانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د آزادې مبارزې اتل لوبغاړی نور محمدوف اعلان کړی چې ډېر ژر به له لوبو مخه وکړي. د سپورت اکسپرس د راپور له مخې د آزادې مبارزې روسي مسلمان لوبغاړي ویلي چې لږ ټپي شوی او نه غواړي چې فلج شي. د روسیې دا نامتو لوبغاړی د یو اف سی سازمان کمربند لري او په دې سازمان کې د خپل وزن نړیوال اتل لوبغاړی دی. او میسی د بارسلونا لوبډلې سره تمرینات پیل کړل. که څه هم بارسلونا لوبډلې یو اونۍ مخکې تمرینات پیل کړي وو، خو د میسی د جلا کېدو په موخه یو اونۍ وروسته د بارسلونا لوبډلې سره په تمرینونو کې پرون یو ځای شو. 33 کلن لیونل میسی د تیرې اګست میاشتې په 25مه نیټه اعلان وکړ چې بارسلونا لوبډله پرېږدي، خو د تیرې جمعې په ورځې په یو مرکه کې د نه جلا کېدو اعلان وکړ.
اوسون دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ اونیز پروګرام دی، ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی ست د ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په کور کې کدی ست هم د سرواجی هم د ستودی.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
د منګ همسایه مورغلی و مورته ویل چې په چاړه دی وهم دا باید چې اول دی چاړه تېنه لاس اخیستی وهل یو په دې سپین کې وهل یو سپین ورته سوری کړی و سترګې پیړنده کړې وله خپل ماشومې.
نن په همدې اکله خبرې کوو له ازادي راډیو سره. اوسی قدرمن اوریدونکو، خو تاسو به هم لیدلی وي چې ځینې ماشومان نورو ته داسې تاوان رسوي چې د عمر یې بیکړي. چاقو، قیچي، ستن او نور تیره شیان هغه څه دي چې ماشوم ډېر علاقه ورسره ښیي. له بلې خوا بل ماشوم یا هم لوی ته تاوان رسول خوند ورکوي چې کله زمینه ورته برابر شي گذار کوي. د کابل اوسیدونکي نسیمه نیازی وایي چې داسې هم شوي چې ماشوم خپله مور ړنده کړي.
اکثره میندې د خدای پاک لري نو چې کله لږ زره غټ شو بیا پاس لاغنه دوی څه کوي. ماشوم ذاتي نه تر خبر نه دی که دوی کوڅې ته ځي، کله سپی سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چاته ضرر رسوي، که هر شی کوي. ذاتي دوی نو ته نه خبرې نه دي. سلګ زره سهار سو سلګ زره غلمغل یا شوري په کور کې وچو لاس انسان منډه کله ورسره کوڅې ته هلته کوڅه کې مستی وکړه لوبې وکړه. ګور یو ماشوم ته چې د منګ همسایګان دي جک سوی دی، یو ورور جک سوی بل ورور په چاقو وهلی ده، یو ورور جک سوی بل ورور په چاقو وهلی ده. د منګ همسایه مورغلی و مورته ویل چې په چاړه دي وهم چاړه دي وهم دا باید چې اول دي چاړه تېنه لاس اخیستی وهل یو په دې سپین کې وهل یو سپین ورته سوری کړی و سترګې پیړنده کړې وله خپل ماشومې. خو دغه خپل ملامت یاستو چې د خپل ماشومانو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکوي و بیا پاسته پستونځو کې اساس بیا غاټ سي امو غسي شقاب سي لورکین نه شقاب سو بیا د تر غټینې پوري هم امسایګون امو ګړي ټول تی نظرار ویني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وایي هغه کورنۍ چې خپل بچی نه څاري، بیرون لیږي، بیا ورنه خبر نه وي، په ډلې زتوګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشوم تو په هر شړی تیر شوی خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهېږي چې دا تاوان دی که ګټه ده. خو که چیر و چې یو ځلې دا کار وشو نو دغه کورواله خپل ماشوم ته خپل کنترول لاندې ولیدي چې دا چیرته ووت او والې ولوړ والې داسې وکړ یو دوه ور هغه تعدید شي او نصیحت هغو ته وشي. او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه.